سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت او د چې په دې روستیو کې د کورنۍ او ترمنځ د پور اخیستلو مسله لوی شوې ده او خلک ډیر پورونه اخلي په دې موضوع باندې بحث کوو تاسو کولی شئ چې ستډیو ته زنګ وکړئ شمیره به درته همداوس وایم چې 00 24 12 24 دا د سټډیو شمیره ده سټډیو ته زنګ وکړئ او دا چې که تاسو پور اخیستې وي دا چې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یاست خپل مشکل په دې خبرونه کې له موږ سره شریک کړئ زه فریده سیالم اول درته لنډ خبرونه لرو لاغي وروسته دا پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکوي دا به ډېره ستونزمنوي چې نړیوالې یې په رسمیت وپیژني دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتسو میلر بیګا په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي طالبان چې د 2020 کال په اگست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتو او د پخواني جمهوري نظام لړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه لسره پیل شول په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت لوري پیل شي وخت دا طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شي وو همدارنګه د طالبانو پر اتک سره افغانستان سره زیاتره نړیوال پروازونه یا ځنډول شي وو او یا هم محدود شي نن د کندهار په شوالی کوټلو سالی کې یو ماشوم 1.5 متره برمی تلویدلې چې تر راستل کېدو مخکې ساور کړي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ولی مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې ویلي دي چې د دوی اداروختیا ټیم په مرسته ماشوم له برمی راستل شوی خو مخکې ساور کړي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د جوړو برمو څاګانو د خلاص سرونو لامل د ماشومانو د لویدو غنی پیخي رامنځته شوې دي د افغان خوځو انجونو د ذکرې فعالې شبانی بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک ایکسپلورر یا سیډونکی سګنې جایزه ترلاسه کړې ده د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ده ویلي چې نوموړې ته دغه جایزه د افغان خوځو انجونو د ذکرې په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده شبانه بسیج چې د طالبانو په دمړنۍ واکمنې کې په کابل کې په پټه ذکرې کولی خپل لوړې زګړې په متحده ایالاتو کې پاتې راولې دي دغه جایزه داسې مهال غي تور کول کی چې په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته له خنځي او انجونی لزګړو راګرځول شوې دي او د اوکرين په ځوای چې پر بخموت خار او شاو خصیمو د بلکې د ټینګیدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی د اوکرين د پوز لوی درستیز نن چهارشنبه ول چې په تیر څلور وشتو ساتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ شاملې په شاتم باندې ول شوې دي چې روسي حمله د مخموت دیفکا مارینکا د جبهې پر نومړې کرخي متمرکز وي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بلاوریدون خل روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه بیا ستړي مشي مایکروفون ساسه پروگرام دی ز فرید سیالم او تخنیکی چارجر سره میر احمد صفای مخه تاوري د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وای د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلی هم پیل شوی روان کال د هیوات دوه په درې ما برخه وګړي بشری مرسته ترته لري د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له څلور در ولایتونو په درې در ولایتونو کې خلک بیرونی مرسته ترته لري چې خې د هیوات له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی په راپور کې ویل شوی دی د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د هیوات د چې دوه پدریم وګړي بشری مرسته ترته لري د هیوات له وشکالي سره هم مخامخ دی د سر صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو وایت کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډیر پور نه واخلي په راپور کې د ورکړ شو معلومات پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو او سات پرسته او کلونو کې شپږچند زیات شوی دی په راپور کې د خبرداري هم ورکړ شوی دی چې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي امکان شته چې وضعیت لدی هم بدتر شي نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري خپل مو څومره پور اخیستې دی او څومره اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خبرونه ته څنګه وکړي خپل ستونزې را سره شریک کړي او دا وایست چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره ارشوي یاست چې پور وکړي زموږ د سټډیو شمیره د 00 422 12 11 سلریوشت شپږ سوه یو دا زموږ د واتس اپ شمیره ده هم د وسیم ګړ زنګ وکړي موږ به تاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو پاتې دا ونه کړم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي زموږ د خبرونه میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی مجاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خبرونه ته مجاب صاحب که په فایل کې راته وای شي دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې کید کوي چې د افغانستان د څلور د ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته اول چې درې د ولایتونو نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري دغه کچې ولې په دې اندازه لوړ شوی ولې کورنۍ اړکیږي چې پور واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او استاد اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هلې وړاندې کوم زه به یو دا خبره ورې زپه کړم چې تاسو وکړل چې څومره قرض مخیسته یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وی چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي لایو بل څه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې وو او د سلام په نامه کله به چې یو څوک احتیاج شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات راټول کل یا به چیرته کار وکړو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختمولی به خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځنې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه هغه همدلي چې وه یو د بل سره کومک چې وو هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي رازم دته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فزار منځته کړی د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح پیندلک شپګلک مامورین او رخصت شول د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول ورسره طالبان راتک څخه یو دم څنګه شول خلک بیکار شول او اړ شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي
هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پرې خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای او لاس پنجه ورسره نرموي، نو څنګه دا افغانان څنګه دي له زیات مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي مېرمن او ماشومان له سوی تغذیه سره مخامخ کیږي، او څنګه دي دغه ورځنۍ چارې په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي، او خلک چې ګوري لورای په مخ او څیره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سب یادونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک د تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې چاته پور ورکړي، دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري، او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو ته اړمن اوسي، آیا خلکو کې بیا دومره توانایي وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایي خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض زندوي واده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوي یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دو ګرایي سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بی اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي، بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض ونه اخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض ونه اخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي، او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دوی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ شوه ده د خلکو ترمنځ، او ډیر د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوه ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زده سوي ام چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه دی کار اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړه، که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید څو موارد دي د قرض په اخیستلو کې، یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړی چیرته کاروبار کړی، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نه کړی، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او د هغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړیم. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سوی استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په د موټرو کې د سلسله د موټرو په کاروبار کې، مثلا زستانه یو موټر اخلم په $1,000 بل ځای خرڅوم په $9,000 باندې، او دا سیستم د روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي دا قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونه ته په استلا مساوق کوي نو څنګه باید وکړي دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي ترڅو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په استلا به ځای مصارف وکړي او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسېږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړی یا هغه تجملاتي ژوند چې د اصلي ژوند چې د هغه نه اجتناب وکړي د وکړي ته نه د ملمستیاونه له بدو سیالۍ او فرهنګ نه د څخه د وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح د سړی کوشش کوي زما قرض به راکوي نو بیا هغه ډیر جدی نه نیسي ټینګ هم نه نیسي نو د دې داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي همغه وی چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي او د یو نو د پخونه لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقي ورته اغایدنه اراده او اعتماد په نفس اخلی یا ځای پیږي ورته
ډیر مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو به بیرته راوګرځو په دې به هم اساس نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا ملمستیاوي وکړي یا ځینی داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړی پورونه کوي او همدارنګ ځینی کسان چې کله پور اخلي هغه بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغه چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینی غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې غنی چې دا دوی خپل پیسې دي په دې به هم اساس نظر واخلو خو اوس یو وريدون کوي قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره دا تاسو ستړي مشه په خیر اغلی قاری صاحب تاسو راته وای چې په جوشتان کې څه حال ده هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه کوي مالي
خوري کیسه سلامونه قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
استړی مشي په خیر راغلی قاری صاحب تاسو نظر او
ډیر شمو موضوع مو ټاکلې او ډیر شمې المام لري ما سلامونه دې قبول کی خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض اسنه ورکي او دا قرض اسنه چې سړی بندت ورکي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي یعنی خدای تعالی خو موږ پورته چې اجنه لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پویږي په دې خبرو باندې دا قرض اسنه تقریبا د بینه تللې ده خو دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي او بل خبره دا ده چې قرض اسنه ولې د بینه تللې ده د افغانستان خلک مجبور دي پدې نامه او پیې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولای نو یو مې سپورتیر شي دوی مې سپورتیر شي شپږ مې سپورتیر شي نو دا پور چې نشي خلاصولای هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه خپل د قرض اسنه او د خپل ثواب بیا زاره کې هني ورکړي دی لرینه دا پور ولې نشي خلاصولای باج خلګې لرینه ورکړي او ډیر خلګې نه لري بارای نشي ورکولای پر نو دا خلګ دا قرض اسنه ورکوونکی بیا زار شي او بل پور ور اخیستل دا شي دي چې زموږ ډیر افغانان دا شي خلک خوري کې موږ بې کفایته پدېو په پخوانی نظام کې یا په اوسنی نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل شو لکه مجاب سب چې وویل ډیر خلک بیکار سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو او یا بل خبره دا ده چې ډيري پیسې افغانستان ته رالي موږ ډېر لوړ معاشونه درلوده دغه معاشو څه موږ یو شی ذخیره نه کوي کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه نیمه مخړلې وای نیمه مذخیره کولای نن به اصلي ذاته سرمایه درلودي. او بل خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی دا خرافات او رواجات او انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درون ولور یا پرزن درنې میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ور کول یا یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان وپورته احتیاجی او بیا نشي ور کولای. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا سلور قشره ډیر پورته ارزي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ور کول سوی که معاش ورکه کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند دی نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخوا لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې وری کې. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې و دغه خلک هم پور ته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بل سره هم سره وکړي یو د بل لاس سره ورکړي او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بل په درد سره وخوري یو د بل لاس سره ورکړي تر څو چې افغانانو دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده تاسو ستړي مشي په خیر راغلی تاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي په خیر راغلی.
او مننه خوشاله اوسې البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس وره مخترم البته سلامونه مجاب صاحب ته پښتون صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته
علیکم السلام.
خوشاله اوسې مهرباني
ساسې سره
ورو احمدی صاحب. بله مرالي وګور افغانستان لکه پښتون صاحب چې ویری نو زیاتر وخت کې موږ چې ګورو بعض خلک ځمن خلک تقریبا قرضه دی بیا خپل وخت وادي باندې چې د کومه اډمایډه امزاکي تقریبا سره دی اور کوي نو باز یو تعداد خلک دی وخت چې مرادی وګوره چې چانه په پیسې واخلي ډیر لاټي وي یعنی ډیر یعنی خپ نیت کار کوي چې د دې وخت کې درکوم واڅ وخت درکوم یعنی ورکی تقریبا شخړه منځ ته راځي جنجال راځي وګوره شه چې خلک ملګری دي مرادی چې وګوره بیا حکومت ته یعنی چې فکر کوي چې ما کوم ګرځي یعنی مشکلاتونه زیات شي. نو باز کې په وخت دا راځه افغانستان کې وګوره لکه پښتون سیاسي وي په قرضه یلو زیاتر وختو کې موږ وینو چې د چې خلک هم ساده پیسې په خپل وخت واده ورکي د چې خلک چې ما مخکې ویل چې جنجال جوړي ځانته جنجال جوړي هغه کور قبيله او خپل خپلوان ټول سره خپه شي. نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره ان هغه سوچ وي چې زه دا پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي. نو دا په خپل وخت ورکي سره چې سره خپې دیني هغه موږ غوړو چې یو څوک وایي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دی منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې چې ورسوي لګنه چې مخکې ورکي هغه ډېر ثواب لري اجر لري. نو په وخت درجه کې چې افغانستان کې موږ تاسو په ځو وختو کې نو د شو کارل کوی چې نه خپل خپلوانو خپل خنیتم وګورې چې سره خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي نو هغه باندې بیا سره په خمانه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکول شي بیرتا یعنی ته پیدا کوورې کو نو په ځو کې وګورې دا مشکلاتونه د افغانستان کې. نو بیا موږ یې کو خلکو نشي باید خپل معاملو کې صادق اوسئ چې نو هغه کوم مشکلات چې سره په خمانه شي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه ورکړې چې مشکلات بنه راځي. نو دا چې موږ په خپل سترګو لیدل خپل خپلوانو کې نو دا یو خو برګاو ته جوړ کړی دا تاسو نن ډیر مننه وخت چې دا مشورې څنګه سره
مننه مننه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو د پلوړي دونکو بمرا وخلو بیا و ډاکټر صاحب تور شو. سلام ستړي مشي څوک یاست لکم زما لري کني ولیدا.
السلام علیکم محترم فرید جان سیال خور سلامونه منی کې هیله تا ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام تاسو ستړي مشي زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسې نظر اورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستل او پور ورکول او دغه مسله څومره ده او حالت خلک یو بل ته پور ورکوي
دلته پرې د ځان ته رسم ورواسته اکثر دا یو برته پورونه ورکوي مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې څوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کول تر کولو لپاره بل چا نه چا دې قرض وغواړي دا کېدای شي د تندم دا څه
جاری ده
بیا خلک پور ورکی کنه
نو تل تاکثر د سی پرې د جانی خدای غد تا غاک شدل بده مرغه کته وصل کیږي نه پیغام شو وجد
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې راځي په ټلیفون کې
ساسي شمال بالکل بالکل د شمال دی هیڅ شک نه بالکل
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي خو ساسي غږ موږ لرو تاسو خپل نظر وایي
نو د موږ خو نظر دغه ته چې اکثر د شخاله کې چې هغه پورونه کوي بلکې په عام کې د شي فرد جان له موجونه وته خبره نه وي دا اکثر دلته د شخاله کې د بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په دابل د خفت بټوي چې قانون کوي دی غونه مثلا تور اخلي د سپور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کې د ډیر وخت لپاره بیا هغه پیسې شور پر کوي ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره اور پر کوي هغه دلته خو دې چارګان لاس تشي له بده مرغه مزاتي هغه هم له دینا شوي استفاده کوي هغه د بټوي وال کوم دي د خښتې د بټوي وال سي دا اکثر ګروګانی ونی شي دا شایم ستل ته په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ افشوګان له رودلتم د حساب کتاب ډیر زیات ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ په ګران هواد کې دی همدلته هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکی کې یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک پروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان شي هر تجارت شي هر تجار شي یو څه کله ورځي کومه مخته دي کومه پور او پور ځنی ولا خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی یو څه یو ماشنه یو له بل سره کې دا کار هم دل تر روان د مسره می پرې ده جانی
څومره د خلګي د سیمه خلګي غیز منکړي په زنګړ ډول هغه چې به دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملن ګرويږي دوی بیا ټول مر مجبور دي چې مغو سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي زه وینم به کې په دې کې شک نه سم دي دلې دي خپل باندې خو الحمدلله دا شی مهم چې مثلا په ټول ول سره د خپل کار نه کوم نو علاوه له دې نه کې ځنه کوم په نور خلکو مم جوړ درد کې دا کوم دی او وجود باندې مونږ یې شک نسته د ما خپل باندې ډیر خو ورته به دیږي دا شی چې ویني بعض خلک مثلا د کبال کار کوي دا کاغذونه ټولې له دوه سره هم ډیر کسان په مزدوري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دي د رو میاشت باندې په یو باندې هغه پورونه د خپلې مثلا په دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم د کبال دوه سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړې یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شی باندې یو مهمه موضوع مې بل را پیاس اکثره د خلکو چې هغه په دغه پور ورکول کې نه غیری کوي مثلا یو دکانداري مثال تور کزي چیرته ورسمه او څه پور سودا جنراوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سردا جنې سم او چیرې نه غېړي کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم دې چې سپینه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې که په ستنه وکم له محترم منصور مجاز نه او خوشاله سم چې دې تاسو پروګرام کې نه نه منصور مجاز صاحب خوشاله دا ډېره ښه خسته ده الحمدلله نو دې ته په ستنه دې ما ته ده چې هر هغه څوک چې هغه د چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېرې مجبوري وجه نه څوک د چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په هغه کې د دې نه چې عام ولس مرسته کولی شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یې هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د دې خلکو سره څومره مرسته کولی شي دا یو پښتنه دی مجاب صاحب نه دی ما دا کدی ورته جواب راک
ډیره مننه حتمان مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوانه مو زنګ وهلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولمر مجبور دي چې د هغو کسانو چې پوري کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مشارکې کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د دې اوریدونکو پښتنه کې جواب کړئ
او مننه د درې وړ اوریدونکو څخه
قاری صاحب په دنیا اخته او د بل ورم په دنیا اخته باندې خبرې وکړې، زرملوال صاحب هم خبرې وکړې، لدرې وړه مننه. ګوره زب اول راشما یو لک جدی خبره به وکړو. ګوره زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض منه دی، حتی ستاسو دوست نه هم. یا مثال چې د نوح علیه السلام عمر نه لرم، یا په اصطلاح قرض وپات شوی دی سبا جنازه دی، یا د دست دو اشخاصو عکسونه پی رسم کړی دی چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی، هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خفه ویم. رازم دیتا بل مهمه خبره ده چې وزده د بحث داسې باید وکړم څوک خپه نشي، هم قرض واخستون کای هم قرض ورکون کای. ګوره څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي؟ نه ویل زده کړي، درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي، په ښه ډول نه ورته ووایي یا یو لاره ور وښیي. بله څنګه وکړي؟ د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا زه که دغه کاروبار مې دی که تا ته قرض درکړم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي. بله خبره دا ده چې یا ورته ووي چې سیستم مې کمپیوټري دی، د هیرېدلو مشکل لرم، نشم کولای چې بیا زه ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه. یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې، قرض نشم درکولی. او بل هغه چاته باید چې نه پیژني هیڅ باید قرض ورنه کړي، هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي. خو قرض ورکوي بیا څنګه وي؟ د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغې د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي. رازم دی ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي؟ دا څوک قرض اخلي مثلا زه ستا خور نه قرض اخلمه، زه باید یو شل نفره ذهنا ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جزجان د بل د بغلان د بل په اصطلاح ورور چې و دینه، زه دا لیست کما بیا دی ته ویم چې شل زره روپۍ خو مې په کار دي، دی ته بیا ویم چې له 50,000 نه تر 60,000 څومره ماته راکولی شي. زما به په اصطلاح ما مخکې و چې 60,000 مې په کار دي نه 50,000 مې په کار دي. نو ده ته باید څه ووایې چې د 50,000 نه تر 60,000 څومره پیسې راکولی شي. نو دا څنګه دی؟ هغه 50,000 خو باید ماته راکړي، د هغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کېږي. څنګه وشي؟ دا یو ښه تکتیک دی، خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي. داسې قرض موږ وانخلو، مثلا زه ستانه باید داسې قرض وانخلم چې زه تا ته ټول عمر کار وکړم، یا په اصطلاح بیا خور میر یا په اصطلاح اولاد ورکوم، ځن نجونې دي په قرض کې ورکول کیږي، یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي. رازم د زرململ صاحب پوښتنې ته، ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چا ته قرض ورکول کیږي، هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره، خاصتا د یو کار و بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره. کله چې څوک د پوهنتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي، مخکې د جریان د پوهنتون کې هم قرض ورکوي، خلته سود اخلي تینه. دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي، خلک اجازه نه ورکوي، حکومتونه هم اجازه نه ورکوي، او خپله هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نکړي. اما په افغانستان کې قرض اوس مطلق بنده، یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي. او مخکې په اصطلاح ځینې خصوصي بانکونه وو چې هغې به قرض ورکولو. زما همدا یو پیشنهاد و موجوده په آخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي، ځکه د مشکلات دومره زیاتې د قرض د څنګه وي. ده هم خلکو ته لارې چارې ور وښیي د قرض خلاصولو، او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي، آگاهی ورکړي، او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او فعلا په افغانستان کې داسې اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي، افغانان د احتیاط کوي او ډېر مصارف او بې ځایه سیالۍ دې نه کوي، هغه په وطني اصطلاح د خپلو سړکو سره د پښې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي؟ بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته ده، او نه خپله حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب اقدام راتوي هغه کسان چې بیا بيخي بي واسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه واله دی وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني د چوازي مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورني و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوی پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین دي
ګوره زه خود از موږ په خپل کوڅه کې دلته مېرمن ناستې وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم یعنی دا زویا مې افتخار دی چې زه هر ورځ دوی سره کومک کوم او لټول افغانان څخه مې د خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي هغه په اصطلاح خیراتی مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده د وکیلانو وظیفه ده د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانې کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی مېرمنه ده یتیم ده کونډه ده نو دلته بل چاره نشته دغه په کټ څنګه کې سوال کوي زی وینم دلته نن بای په مخ کې ناشتي او یو بل شخص دی چې ختم وی مخامخ کور کې ورته د یو قصه وکړم د دینه تمخ زه چې ختم ته دعوت کړم لګم وششناختم و مخامخ هر ورځ په نمبای کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کېناستلې زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي د مېرمنې نه ویني نو چې بس بل وروره راځک شولو چې د دې هغه باندې ذکرمه بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د پځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی وو د ختم کړو نو په هر صورت د فکر کې چې د ختم وکم مشکل به مې حل شي خو کې غریب تور کی پغه باندې فکر کوي چې پغه به حل نشي نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې وو وی مثلا قاری صاحب جوزجان کړي یور د وو وی د حجاو خپ ریاست د لارد شي ورته و دی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکړي او بل د دې ترڅنګ غوره خبره ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب کار نه لري زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي هغه خو علم نشي حاصله ولای نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمينه مساعده ده هغه به څنګه وکړي یا کسب زده کړي یا ځان باسواد کړي یعنی کسب داسې کسبونه دي خوره چې د یوې نیمې ورځې نه کېدل شي چې موچیګرات ته چیز دکدل شي ته درې میاشتې په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي داس دکدل شي او بیا څنګه کولای شي په هغه باندې خپل هغه ورځنی ژوند چاره مخته به ول شي د دې ترڅنګ کاغه د نوړه د دونو حاکم پرهنګ څخه اجتناب کړي هغه ته نه ووي او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلی کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نن تر ورتوی تروی هغه به موږ مور راکول هغه مخړل بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتۍ کې به مې کار کړلو پلمه یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یم د اطراف نه خار ته وړل نو دغه سه کار مې کړلو منډه تر دې مې کې توجه مې کړه اټس نو مو خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه د اخیستې ما د دوو ورونو پیوور از ودونه وو پلار او غنور تر مې وچه د بعد موږ د مجلل مراسم ونې سموي چې نه فقط غوخه راوړې او به ورواچوي خلکو ته ورکې موږ ته چتر وسه یو قلم کتابچه نه درکړې زما کلیوال بغاګ اوري زبته قرض راتلمه موټر کې دلته مبل شنه پیسې اخیستې هغه به مورکول پنتون ته بچ راتلمه نو په ټوله کې باید موږ هغه ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو علم یا کسب یعنی یو کار وکړو د دې ترڅنګ مو خپل د مېرمن سره توي نه دی کړای په هوټل کې مواده نه دی کړای فقط شل نفرمې راغښتې دي ما مېرمن هم باسه واده وا او څنګه مې کړی هغه د واده مراسم مې کړی دی اول کې متزن خلکو په اصطلاح کنه ای ویلې خوځه یغیب ایت په کیسه کې نه وسیدلم نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبر بیخیز مخ په ذهن کې نشته دی نو څنګه کې مخ چې ډیر غریبي وي دا وادونه او سیاله او د کسب وکړ نه موجودیت ټول جمع مخ په پټاونو کې تیرو وړای په اصطلاح ته سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو په غرونو کې دری پابریکی دی یا غرد غرونه دی او بدی او په اصطلاح زمکه ده زراعتی زموږ هغه سنتی دول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته، او کڅوک وی چې دا ساده خبره هغه ده، یعنی وی کڅوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې یو شی وکړي د بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح راټول کړي. اوس دغه په کابل ښار کې یا په اطراف کې یو انګور څوک نه لري، یو انګور په کور کې فقط دریل وشته ځای ته ضرورت نور دی په بام چایله ورته جوړه کی. هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو. همدغه سه خیاطی ده په اصطلاح د کتاب که ما ذکر کړی په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج خلاص وو، او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي، جدي زده کړې وکړي، مصرف دې پی وکړي، او مکتب ته دی وردی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورتوانی سی. نظم خو اکثر ځوانان زر چې فکر کما شپږو اولاد ای وی یو تحصیل تلیږي انور ترپګنات ته بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وي، بدماشۍ ته ساتلی وي، ټول باید زده کړې وکړو. په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسې د دغه خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي، دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو، سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام پرید جانې خور، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب اوریدونکو ته. نبیوله زابلای د شیبه لغزنین خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنین بخیر اغلی، ساس نظر اورو د پورونو پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی، خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خورې بیا د زابل پر لورې ځم. ډاکټر صاحب ډیرې مفیدې خبرې جالب شه بحث روان کړی ده، ډیره ګټه مور نه واخسته. نو د زابل پاک دم نه درته ویلای سم خورې، یعنی اده چا خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بې وزلي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي، او لکه څنګه چې یو متل غوندې سوې ده وای د پور دروازه بند ده. نو زابل کې تقریبا محدود شمیر کسان به یې همدا سوال تر لاسه کوي چاته قرض ورکوي، هله د سیداسې کسان نورم ډیر پیدا سي ځکه چې کاملا ثواب لري. نو په زابل کې مطلب لنی کوم رغد د بادانو باغونه ډیر دي، که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس، هغه تجار کس، هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي. مثلا د بادانو من اوس په زر افغاني خرڅیږي، خودته په 1500 افغاني ورکوي، وای ته سي ماته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بعدن برکوي وس په 0 روپۍ دي، خو زه تا ته په 1500 درکوم، یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معاملې ک دولو حساب سیم مثلا په 4000 افغاني ک یو کس وړو ته زړه پیدا کی په 4000 افغاني د وړو په خګونې ده په خبوجی ده خدای په 5000 بیا اور کوي. نو دا سیم معاملې ال تروان دي، خو ځینې ملایان صاحبان انتقادم پر کوي وای دا معامله سنه ده یو ډول سفت اوري، خو ځینې همدا سوای چې همدا معامله بل چاره بل لار نشته، همدا لار داسې کیږي لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم، ډیر سم موضوع ته اشاره وکړه. زموږ استاد افغانان همدا ځوانان چې ډیر اقتصاد ځپلې دي، ډیر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي، ډیر دربدره شوي دي، دا یو تعداد هغه ولورو ډیر ټکنې کړي دي، خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دوه کوژدې لکه هم کوي، هغه دوه کوژده که څوک کوي 100% به هغه اقتصاد که یو څوک شتمن ووسیم بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي. یو لوري هلته څه نا څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي، بل لوري اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو، ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي، د په ودونه کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري، نو زه سیالي کوم، پښتني کوم، پښتو ژبه کوم، باید 100% واخلم. نه، ته داسې کندې ته لویږې چې بیا به راخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پوښتنه یم مهرباني سرخور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته په کتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله، نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده، او دا اقتصادي حالت یې څومره لنور سره څنګه پرتکولای شي نلی سره؟ ډیره مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نمو د غزنی نمو اړیکې نیولې وو، د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو، خو همدرد له لغمان را سره ده. همدرد صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسو نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
علیکم
السلام. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه ده کنه. بعضی سړی بس دا کار د څه غنی لکه هغه سړی څه غلا کړی او بس ناشتي دلته او مسخط سړی په انتظار شي اوسې څوک قرض غواړي. نو کنه او بعضی خلک د سی سی مثال له خبرې هغه چې قرض واخلي هغه یسیریږي. نه کنه، اکثره خلک داسې دي چې بیا خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه سې یو شی اخیستی، هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان څهسې بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکاندار یو که هغه غوي کنه لورین کوي، هغه نظر نه خکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي، یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا به تېم. ما خپله داسې خلک ولي دی خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویل وروره که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس دما قرضدار دی. او داسې خلک هم په کې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه، مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب، تاسې ته راځم مخکې له دینه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. یو پوښتنه، یو موضوع مو تل مطرح کوو، افغانستان یو فقیر هیواد دی او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد د خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا د دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره، په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي، په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ځای فکر د اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي د په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې دی. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګوري، غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي، خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی په مطلق ډول بند دی، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګوره اقتصاد چې دی دا په ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یوه پروژه نشي کولای چې په اصطلاح هغه په لاره باندې واچي. زموږ ټول زیربناوې خرابې دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته که راشئ په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګورئ، تعلیمي مراکز وګورئ، خپل حکومتي ادارات وګورئ، دا یو د معیاري نه دي، د اوسېدلو نه دي. یعنی په نننۍ عصر کې ا دې تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګوري هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي. هغه چې تر 500 کال ډالر کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي. دغه اعداد او ارقام خنه دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي، ځنې په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو. د چې ولې داسې ناڅاپه پرې شوه، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راوخلو. خپرونه کې به وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد از ابلی صاحب پوښتنه هم وپوښتو چې ویلي و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده. دا به هم نو پوښتو همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یې زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کوم لارښوونه ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر وپوښتو. اوس یو لنډه دمه اخلو.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422212240.
بایت یادونه کوم چې ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی، اتال او ټال. دغه پروګرام کې لیما اورنګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شو په دې کې ورته پیغامونه پریږدي. همدارنګ تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست، ورسره پڅنګي کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغوی به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو سره خبر یو کړی. همدارنګ خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شي، ورسره پاتسنګ کی تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شي. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدي، موږ تاسو د پیغامونو پاتمه یو د خبرونه اساسي په پیغامونو خستکیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شریک وي چې اړیکې بیرته پری شو. دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو؟ ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه مخته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي. او همدارنګه د زابلي صاحب کوم پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور او پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو. او هغه کسان چې زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول نجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي؟ اوس هم یوه لنډه دماغ لو بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدون کو فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاری کا نه ځوابي. د زابلی صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پښتن ډاکټر صاحب ځواب نکړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د چنړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د هیواد خلکو کولای شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغه مکی د ډاکټر سره مشورې ته پته مو چې هغه که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلې وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نور ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتمن کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم زدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا فخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکھلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہسران کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستافا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم چی مصروف یا چی مغرور بی داس خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینہ